شنبه د زمریه 28 د اگست 13 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د ماښام تر اوسه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم به له افغانستان سره ښه اړیکې وساتي. ټاکل شوې ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په انډونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او پکې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې غږ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغانستان میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل موندل شوي جسدونه د هغو کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې لا هم د مړیو پر راغونډولو لګیا دي.
د افغانستان میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکي خلک ټپیان او بند پات او هغوی هم راایستلې دي شفخانو ته انتقال کړي یا ممل ته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی امنیه قمندان سمونوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته پرون وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وشل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې.
به منظور از اینکه ما بتونیم جشن استقلال آزادی افغانستان
د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شول منزل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره سره په نړیوال معیار د برابرو لوبو د کوربتوب توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. او بل ورزشي خبر هم لرو. ټاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې د دې لوبو په اړه وویل. زموږ رښتې د دې لوبو لکه اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، وشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزنجګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو 13مه دوره به د سپتمبر په 2مه پای ته ورسیږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 116 بیا وکیلانو د ته مثبت رائے ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 6 نیمې رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 منټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د شکېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونس سن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ترکیه لډیر مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ټرمپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشیش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر بیا وویل امریکا لاس تر زنې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ اپیل رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات وای چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وای چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ته لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو 300 میلیونه ډالر له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترس کې سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو د 50 میلیونه ډالرو د کومک ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت هیلمند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر تر سره شریکو. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې چارواکي وایي چې د غزنی د وروستیو جګړو د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی دی. د غزنی امنیه قمندان وایي چې اکثر تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي.
دښمن تلفات نیایت ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر فوري تلفات ترلودل.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبانو حق تر غزنی له جګړې تر لاسه نکړل چې دوی غوښتل. په دې اړه هم تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد له حکومت نه غواړي د هغو دولتي مسولینو چې د حس شوی نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي او د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
له تنکیز ونام سره له ماشومان سره بدر بیا کول دغه په وړاندې د مور او پلار جنگ کول فایل د دې یو خبره ډیر کم جر اترسي کینه اخلي.
روسه تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په غزنی کې د پاکستان پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخنیوي وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره د همکاري تعهد عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی پرون عمران خان د هغه هیواد د سر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان لوړه وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راخیسته او جزئیات په دې راپور کې در سره شریکوي.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری نوی
موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې پر ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 1 شپږ اویا مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 3 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنجشنبې پر ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په 12 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت سرپرست سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوره ګڼي. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګڼي. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپلې پالیسۍ څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د غزنی په ښار کې د یو شمېر مسؤولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفو وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځاني تلفاتو شمېر تر زرو تنو واوړي. په سهیل ویدیز مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د 200 تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاتې وو، هغوی مرستل دي شفخانو ته انتقال کړي یا مملته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 1200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان وروړل سوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیادترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. در عام خلق دست واضح مطلق معلومه در دیش و شفاخانه دوم رده در ملکی تلفات در چه مره در آقا شد تپیان لدو سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 رواره و 800 تقریبا یا دوال از دیار لست 800 و چه موجه آقا که دلتا در شفاخانه که زای نه و در گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت در غزنی همون یک مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وجلی دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فورې تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
د غزنی په جګړه کې تلفات تر زرو اوښتي دي. د دې تلفاتو لویه برخه د افغان چارواکو په وینا د حکومت ضد حکومت مخالف وسلوالو ته اوښتي دي. د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې په ارتباط وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې ترلاسه نه کړل چې دوی غوښتل، او دا ډله د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. د جیمز ماتیس د دې څرګندونو جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
دی وای موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول.
د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وای ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دی، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یوه حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یوه ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یوه پیښه کیږي دوی امنیت غواړي، خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راوروسته د دې په خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په ښوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ښوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي دغو ځوانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلیې کرایه کړې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشت برچی کې په موعود ښوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نگینا د موعود ښوونیز مرکز د برید یو قرباني ده چې د غزنی له جاغوره یو کابل ته راغلی و. ورسپانی د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نگینی ته په کرایه ورکړې و لیکلی چې نگینا او مور یې دوه نه مخکې کابل ته راغلی وو او ویلي چې د نگینی پلار ناروغ دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. د ورسپانی په لیکنه د نگینی مور هیله درلوده چې لورې پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپل کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د هغو دولتي مسؤلانو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ولسي جرګې له نوملړ څخه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ یو دولتي مسؤول د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولیدونو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسون مرستیال حمیر اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي شوی مخنیوی وکړي.
تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وی یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شوی نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولیدونو ویناو کې د حذف شوی نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده. اغلی حکمل ویل چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو په راتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. دغه په خبره کې حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1290 مریض کال د انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شوو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخله او د حذف شوو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري.
تقاضای
ما از همه جهت ها و جریان ها میسته. دوی زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه داده چې د کمیسیون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک دا حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایي ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې را نشي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلیو چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبر مجله په منځني صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگیدو په تروریستي سازمان کې د غړي توپ قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کی ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. څارنوالانو پرون البته جرمني څارنوالانو وویل چې د ودیرش کلن توماس کی په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسلدورف ښار په محکمه کې ثبت شوی دی. د توماس کی هویت د جرمني د قوانینو لمخې پټ ساتل شوی دی. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړې ډلې ته ور استول شوی وو. د څارنوالانو په وینا توماس کی په جرمني کې چاودیدونکو مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوي او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر یو ویډیو هم کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر پر جرمني په مقرر ډول له روسیې سره د هغه هیواد د میلیاردونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کوي، د جرمني سریاسمه وایي چې له روسیې سره د ښو اړیکو غوښتونکې ده. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبرې ورسره وکړي. فرشته جلال زوی په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلمه وي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له روسیې سره ښه روابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یوه برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، د هیڅ ځانګړې نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دایمي برخه دي. د رپورټونو په حواله پوتین بس د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګیلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننیو خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې انګیلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ازربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړي دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
د پاکستان رسنۍ وایي په پېښور کې د یو نرښځې د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د پېښور په باړهګېټ سیمه کې د یو نرښځې جسد وموندل شو. د راپورونو په وینا د دې کس اصلي نوم ناصر الیاسو او لقب یې ناسو و. د پېښور پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د ناسو جسد په یوه بوجۍ کې اچولی و او هڅه یې کوله چې ناڅرګند ځای ته یې انتقال کړي. دواړه تورن کسان د نازو له جسد سره یو ځای نیول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې نرښځیانو د حقونو د ملاتړ اداره ترانس اکشن پاکستان وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې اته نرښځیان په دې ایالت کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په وروستیو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې یو شپېته نرښځیان وژل شوي دي. لاند خبرونه لرو. د افغاني سری میاشتي ټولنې چارواکي وای په رزنی شار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. تاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمدا چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشیش اندرو برونسن دفاع وکړه او له ترکیې وغوښتل چې هغه ژر تر ژره خوشې کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. البته یادونه وکم چې تاسو د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ، او که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته هغه راپورونه تاسو د هغه راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
ل تنکیز ونانو سره ل ماشومان سره بد رویه کول، د غوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د غوی ته هر وخت خبرې کول، د غوی ته هر وخت د غوی تهدیدول، د غوی رټل، د غوی په مجلسونو کې نه پرې خودل، فایل د دې یو خبره ډیر کم جرأت راځي کی نه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینی فیصله کوي. دا بیا مور او پلار بیا نه سي کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سره وکړي.
که تاسو د سره توې چې رواني په لاندې سي نوي ځوانان خپل شخصیت څومره واجني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده، او دغه هغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکی مصرف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دوی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه به شر تل کېږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام یې چیرې ځي؟ کله چې ډیر زیات پتانسي تاسو ګوري د ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زیالته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چاته ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نشي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې داده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې اوریدل شي. د خبري مجله مو هم دومره په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم